they
سلام شهور دن کوشاین بنره ما تاسو د بشار ویډیو د سلور بوجو په دې خبري غړې کې هر کله امید درم چروغ جوړ او خوشاله وي په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونو نه راپور نو تفسیر لرو خو ډومبه زو بشیر غواخته چې د دې وخت خبرونه نن په مومندو کې دوه پاکستانی پوځیان او څلور وسلوال وژل شوي او په بلوچستان کې دوه چینایي انجینران وژل شوي دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن له حکومت غوښتنه کړې چې لا درکه بلوچ مشر واحد بلوچ دی معلوم او راخوشي کړي او د کیوبا پخوانی ولسمشر فیدل کاسترو د نوي کلونو په عمر کې مړ شو. وسم بشپړ خبرونه نن په مومندو ایجنسی کې پر امنیتي ځواکونو وسلوال او برید کړی چې پکې د چارواکو په خبره دوه سرتیری او څلور وسلوال وژل شوي دي. په سیمه کې امنیتي چارواکو د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار په غلنۍ کې د امنیتي ځواکونو په مرکز دغه وسلوال حمله کې څوارلس کسان زخمیان شوي هم دي. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې ده. د پیښې وروسته په غلنۍ کې تعلیمي او نورې ادارې بندې کړل شوي دي. د بلوچستان گوادر سره نږدې پسنۍ سیمه کې نن دوه چینایي انجینران وژل شوي. د پسنۍ اسیسټنټ کمشنر منصور گچکی خبرلان ته نن وویل چې دغه چینایانو د تیل او ګیس راویستلو په یوه کمپنۍ کې کار کاوه او کار ته د تګ په لاره کې په نښه شوي. د نوموړي په خبره وسلوالو تر برید وروسته د وژل شوو چینایانو موټر هم د ځان سره وړی دی او تښتېدلی دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید ذمهواري نه ده منلې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د جولای په میاشت کې لا درکه کړل شوي بشري حقوقو فعال واحد بلوچ پاړه د شاوخوا دریو میاشتو تیرېدو وروسته هم هیڅ معلومات مخې ته نه دي راغلي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زور یوسف پرون کراچۍ کې خبرلان ته وویل چې د واحد بلوچ د موندلو لپاره یې له تیرو دوو میاشتو راهیسې کوششونه پیل کړي دي خو چارواکي ورته هیڅ معلومات نه ورکوي.
تر دې دما څوک دا هم نه مني چې هغه یې نیولې دی. زموږ لپاره به لویه کامیابي دا وي چې څوک دا ومني چې واحد بلوچ نیول شوی او بیا یې عدالت ته وړاندې کړي. که داسې وشي نو دا به زموږ لپاره یو مثبت پرمختګ وي.
د بشري حقوقو لپاره کارکونکي او بلوچ مشران د پاکستان پر امنیتي ځواکونو دعوه کوي چې ملتپاله بلوچان نیسي او بیا تر تشدد وروسته وژني. پاکستاني چارواکو بیا ویلي چې د لادرکه بلوچانو شمیر تر هغې ډیر کم دی چې د بشري حقوقو ادارې یادوي. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترکمنستان په اشقآباد کې د پایدار ترانسپورت په نړیواله غونډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات کړی دی. د پاکستاني سرکاري خبري ادارو د رپورټونو تر مخه دواړو مشرانو د سیمې پر امنیت او نورو مسایلو خبرې کړي دي. نواز شریف په دې غونډه کې د مرکزي ایشیا هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو په زیاتولو زور راوړی دی. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي افغانستان سره د تجارت لپاره باید د غلام خان لارې خلاصولو اعلان ژر تر ژره عملي شي او دوی ته د اوښتو زیانونو معاوضه ورکړل شي. په داسې حال کې چې انتظامی چارواکي وایي د غلام خان لار به زر خلاصه شي، د وزیرستان ځینې سوداګرو نن مشال رډیو ته وویل د دې لارې د خلاصولو تر څنګ د پوځي عملیاتو کې وران شوي مارکیټونه جوړ او دوی ته د ضایع شوو مالونو پیسې ورکړل شي. بلخوا د خیبر ایجنسۍ د تیرا میدان او باړې مشران وایي په سیمه کې د امنیت ټینګېدو او حکومتي وعدو وروسته هم امنیتي ځواکونو ځینې لارې د خلکو په مخ تړلې دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالو ډلې پنځه کسان وژل شوي او څلور ژوبل دي. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي مسؤول اتالله خوګیاڼي په وینا چې په دې عملیاتو کې چې په چپرایر ولسوالۍ کې شوي دي، مغول خیل، غونډي خیل او تنګي خیل کلي هم له وسلوالو څخه پاک شوي دي. بلخوا د نورستان چارواکي وایي چې دغلته په دواب ولسوالۍ کې له تېرې ورځې راهیسې جګړه ودرېدلې ده او وسلوال په شا تمبول شوي دي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د کیوبا انقلابی مشر فیدل کاسترو چې په دغه کمونیستي هیواد یو څلوېښت کاله حکومت وکړ، د نوي کلونو په عمر مړ شو. دغه ورور او د کیوبا اوسنی ولسمشر راول کاسترو نن پر ملي ټلویزیون د نوموړي د مرګ اعلان وکړ. ویل چې هغه بیګا په اته نیمې بجې ساه ورکړې. په کیوبا کې به د هغه په مرګ څو ورځې ملي ماتم کیږي. نوموړی له اوږدې مودې راهیسې ناروغ و. په 2008 کال کې یې ورور د هغه پر ځای د حکومت چارې سنبال کړې. د امریکا فلوریدا ایالت کې کیوبا نژاد امریکانو دغه مرګ لمانځلی، خو د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو دغه په مرګ خفګان ښودلی. فیدل کاسترو په نړۍ کې د کیڼ اړخو سیاستوالو لپاره یو داسې انقلابي کس و چې په لاتیني هیوادونو کې د امریکې د اثر رسوخ په مقابل کې ودرید او د کیوبا غریبو خلکو ته تعلیم او روغتیایي سهولتونه برابر کړل. د ترکیې ولسمشر رجب طویب اردوغان خبرداری ورکړی چې هغه کډوالو ته به د خپل هیواد سرحدونه پرانیزي چې یورپ ته غواړي لاړ شي. دا بیان د اروپایي پارلمان د هغې فیصلې یوه ورځ وروسته راغلی چې یورپي یونین کې د ترکیې غړیتوب لپاره خبرې په موقتي ډول وځنډولې. اردوغان پرون استنبول کې په یوه تقریر کې وویل چې هیواد یې له دریو څخه تر درې نیمو میلیونو کډوالو پورې ساتلی دی، خو یورپي یونین له خپلو وعدو په شا شوی دی. په مارچ میاشت کې ترکیې د اروپایي ټولنې سره یو تړون وکړ چې له مخې ترکیه اروپایي هیوادونو ته کډوالو د تګ مخه نیسي. د دې تړون وروسته یورپ ته د پناه غوښتونکو تګ کم شوی دی. او په فرانس کې چارواکي وایي د تېرې اونۍ په پای کې 15 مشکوک کسان په دې تور نیولي چې په پیرس کې د ترهګرو بریدونو منصوبه یې جوړوله. په پیرس کې سرکاري وکیل فرانسو مولینزو ویلي نیول شو مشکوکو کسانو د موبایل لارې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعشتو قمندانانو څخه هدایات ترلاسه کول. مولینز پرون ویل په سر ټراسبرګ او مارسی ښارونو کې د چاپو په مهال یې وسلې هم ترلاسه کړې دي. چارواکي وایي نیول شوي 15 کسان چې پکې څلور د فرانس او یو د مراکش دي عدالتي پلټنې به ترې کیږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مورده چې بشیر گوا خوند کول زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم مورده شي. په مومندو کې د امنیتي ځواکونو په کیمپ په وسلوال برید کې مرګ جوبله اوړېدلې ده او په سیمه کې لارې تړلې پرتې.
کون کی سار کړي بس نا وګي تر وانه لارې بند بس ناس په یار څو پورې لارې بند دي ولاو شو سید قانون واپسی وکړو.
د پاکستان سینیټ د ښځو د حقونو د دفاع لپاره یو قانوني مسوده منظور کړې ده. د حقونو یو دفاع کوونکی سمر من الله وای
دا ټول یو زنانه باندې تشدد نه دی بلکې دا کرائم پورا سٹیټ خلاف دی. نو سما خیال کې دې سره به بدلون راځي.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر ویلي دی حکومت د احتجاج په توګه د قومي مالیاتي ایوارډ په غونډه کې برخه نه اخلي. وزیر اعظم نواز شریف په ترکمانستان کې کیدونکو کانفرنس کې د اشکاباد په راهداري کې د شاملېدو اعلان کړی دی او دغه سره سره به زموږ ونیزه خبرونه تړون هم اوري تر پای د مشال ریډیو. روزم ګړمبه موضوع تر نن سهار وختي وسلوالو د بومندو په غلنې کې د ملیشا ځواکونو په مرکز د برید هڅه کړې ده. پوځ وایي په برید کې دوه عسکر وژل شوي او څوار لسټپیان دي او په ځوابي ډزو کې څلور وړه وسلوال هم وژل شوي دي. د پیښې وروسته مومندو ته تونکي لارې تړل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د برید ذمواري منلې ده. تفصیل شانواز ترکزی راکړي.
د پاک پوز د عام اړیکو څنګه وای چې نن سهار شپږ بجې وسلوال د غلنې فرنټیر کور په کیم باندې برید وکړه چې په کسلور تنن ځانمرګ شامل او بارودی جکټونه اچولې. دوی وای چې دغه برید کوونکو کوشش کاوه چې دننه لاړ شي خو د عسکري ځواکونو ولاړو تنانو پرډزې وکړي چې په ځوابي ډزو کې دوه برید کوونکي ووژل شو. ولې دوه برید کوونکو ځانونه وال وزول په دې پیښه کې د آی اس پی آر په وینا دوه عسکري غړي وژل شوي ولې څوارلس زخمیان شوي. په سیمه کې د لټون عملیات لا هم روان دي. بلخوا پورې انتظامی په سیمه کې د تګ راتګ ټولې لارې تړلې او په غلنې کې تعلیمي او نور سرکاري ادارې د نن لپاره بندې کړې چې ولس هم د مشکل سره مخ دي. ناوګي باجوړ تتلون کې د سورلو د ګاډي یو ډرایور وای
زاید لنکو چلو ناوګي تروانی 51 کې سار کړي بس ناوګي تروانی لارې بند بس ناس په یار څو پورې لارې بند دي ولاو شو سید قانون واپسی وکړو.
د یکاون په داخلي دروازه کې د محمود لوی لار د هر چا لپاره تړلې شوې و چې میډیا ته هم محمود ته تک اجازه نه و. عرفان الله جان چې یو ځای خبريال دی وای
دلته چرال نو روډ باندې او دلته سو د نت د لیګلو یا دغه داسې سہولیات نشته بجلی نشته نو بس پدې ځای کې ولاړ یو بس اوس نو امید شو واپس وخت راځو چرته
د یاد پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړې ده او دوی وای چې دا برید د دوی د بندشي او تنانو د وژنې او د جماعت الاحرار ډلې د ترهګرو په لیست کې د شاملولو په ضد کړې ده. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د پاکستان سینیټ د کموم رجنکو په زور د واده او د ناموس په نوم دغې د وژن پر ضد د فوجداري د قانون ترمیمی بل منظور کړی دی چې پکې لوړاندې نه تجویز کړل شوې سزاګانې نورې هم زیاتې کړې دي. د دغه قانون سازه مرام دا دی چې لټولنې دا قسم رسمونه ختم کړل شي. له اسلام آباد زموږ همکار سراج ظهیر په دغه اړه نور معلومات راکړي.
اسلام آباد کې د جمعې په ورځ د سینیټ غونډه کې د داخله چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن د زنانو د حقونو لپاره د فوجداري د قانون ترمیمی بل کال 2014 وړاندې کړو کوم چې په متفقه توګه منظور کړل شو. بل کې له وړاندې تجویز کړل شو سزاګانو کې زیاتوالی وکړی شو چې تر مخه به په زور د خپل بچو واده کوونکو ته د وو کالو د سزا پر ځای لس کاله د بند سزا ورکړی کیږي او په دې کې د غیر مسلم سره په زور واده هم شامل دی. له دې سره بیر په بل کې په ناحقه کومه زنانه یا بل څوک د وجلو او یا په فرقوارانه پیښو کې د وژنو په سزاګانو کې هم اضافه وکړې شو. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي د مدني ټولنې غړي او د قانوني چارو تجزیه کاران په دې سوای چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د زنانو د حقوقو لپاره کار کوونکي د مدني ټولنې غړي سمر من الله نو پختل نه هغي وي
دا چې کوم سینیټ نه پاس شو ټولو کې غټه خبره دا ده چې د دې مطلب چې دا یاو ظلم کم هم زنانه سره کیږي که په زور ور سره واده دی یا سوره دا یا تیزاب سره دیو باندې چې تشدد کیږي دا ټول یاو زنانه باندې تشدد نه دی بلکې دا کرائم پورا سٹیٹ خلاف دی. نو زما خیال کې دې سره به بدلون راځي خلکو کې لکھوندې آگاهی راشي لکھوندې چې ها حکومت هم دا ضروری ګڼي چې جبری ودونه چې کیږي یا نور چې داسې څه ظلم کیږي په زنانو باندې نو دا کینه حکومتي لیول باندې هم ځان بد ګڼي.
مشال ریډیو چې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل اکبرالدین نه په دې اړه پوښتل چې د پاکستان آئین او قانون په سوی نو د هغه ویناوه
څنګه چې د سړي خوخه په کار ده څنګه چې د سړي حقونه دي دا چې د خزو حقونه دي په خصوصي توګه چې په قبایلی سمو کې مونږ ته کمی مسلې دي نو دا کم چې سلور سیکټر دی په دې قانون کې زمونږ چې کمی خويندې دي زمونږ کمی مین دي او غیر جداد نه محروم دي یا دا غي ودونه د قران پاک سره کول یا اغي په زبردستي باندې واده مجبورول یا خغوی په سوره کې ور کول زما په خیال چې قانون وي نو قانون دا سي یو عمل په دنیا کې چې دا یو لار ده چې څوک هم
د سینیټ غونډې دوران وزیر مملکت بلیغ الرحمن وویل چې د علامه اقبال اوپن یونیورسٹی لخوا د لسم جمعه په امتحان کې د غیر مناسب سوال کولو په حواله یې کمیټي جوړه کړې چې پلټنې به یې کوي. یاد دې وي چې د وروستیو کې په سماجي ویبپاڼو باندې د علامه اقبال اوپن یونیورسٹی د لسم جمعه پرچا خپره شوې وه چې پکې د زده کوونکو نه پوښتلې شوې وه چې د خپل خور په اړه د مضمون ولیکي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام
آباد. خیبر پختونخوا د خزانه وزیر ویلی دی چې در روان ګل پورز په اسلام آباد کې کیدونکې د مرکزی حکومت لخوا په د قامی مالیاتی ایوارډ یا ان اف سی په غونډه کې به احتجاجن شرکت نه کوي. دی وایي چې مرکزی حکومت د صوبې غوښتنې لپامه غورځولي دي او بل ډول چې دوی سره د دغه غونډې ایجنډا هم نه ده شریکه کړې. شبیر جان نور معلومات لري.
د خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشال لیډو ته ویل چې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مرکزی حکومت نه په قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ کې سنجیده دي او نه د وړو صوبو محرومو ختمولو کې او د هر درې میاشتې په ځای ډېر موده پس ان اف سی ایوارډ دغه غونډه راوبلله. خو ولې دې کې هم دوی د وړو صوبو ستونزو ته غوږ نږدي نو ځکه دوی په دغه غونډه کې د ګډون نه کولو پریکړه کړې ده.
دې میټینګ را وغوښتو اجلاس را وغوښتو د ان اف سی او د دې په نیت زمونږ شک دی ځکه چې بغیر د ایجنډې بغیر د ورکینګ پیپر بالکل په مل سے دوه ورځې چټي او بل سبا له دې اجلاس را واري د دې مطلب دا دی چې د واري دا چې صوبې له تیاری وکړي نو صوبې خپل پوینټ آف ویو بیان کړي نه د صوبو موقف مخې ته راشي او د صوبو فریاد واورېدې شي صرف دومره وشي
نوموړي زیاته کړه چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان وړاندې نه ترهګری او غریبۍ ځپلې سوپې دي او باید د اتلسم آئینی بدلون وروستو دي د سبو مالی برخه هم زیاته کړي شي او ترهګری پس چې کوم خصوصي پنګه ده هغه کې د هم دوی ته زیاتوالی وکړي شي بلخوا خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د صوبائی اسمبلی غړي رشاد خان وایي چې خیبر پختونخوا صوبائی حکومت لومړیتوب دا صوبا او نه د دې صوبې ولس دی او وړاندې نه پختونخوا صوبا د مالی بحران او ستونزو سره مخ ده نو باید په راتلونکي ان اف سی اوارډ غونډه کې دوی برخه واخلي ګنې برخه نه اخیستو له وجې به د دې صوبې مالی ستونزې نور هم سیوا شي او پرمختیایي کارونه چې کوم وړاندې نه د نش برابر دي هغه ټول به په مکمله توګه بند شي پاملدا چې قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ کې د پاکستان د آئل نلاندې په یو خاص تناسب کې په ټولو صوبو او مرکز کې هم مرکزی حکومت د مالی وسایلو ویش کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشالې ډو خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پوره
خیبر قبایلی سیمې د اردو چرته چې د تیرا میدان او باډې مشران غوښتنه کړې ده چې د امن بحالې دوه وروستو د مهمې لارې پرانستل شي. دوی وایي چې اوس هم د دوی په سیمو کې امنیتي ځواکونه خلکو سره په تګ راتګ کې سختۍ کوي او زیاتره لارې یې تړلې دي او خلک خپلو کلو ته هم په ډیرو اوږدو لارو باندې رسي. تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د تیرا میدان یو مشر ملک دوران ګل پر د مشال ریډیو ته وای چې د دوی لوی لار د اخلاص کړی شي او سہولتونه دی ور کړی شي.
کلو کنه چې یو خو د میتی روچ کوم دای کنه میدان چې پکې د لاس کومې نه ای غول ای ول یار باندو چې غل ای کچ خیل چې دغه نه په شل کیلومتر کې مخ کې غل یار نه پوزیون نه پروته دی. نو دا اپیل کوي چې یو د ام ول یار کولو شي دا سکولونه چې مل جوړ شي ورکی من دا سب شړل کې نوستي اسپاتول نن دی نه پکې ډیسپنسری شته نه پکې زویشته.
او د باړې ملک ورس خان پر دی وای
نو د ماخله چې دلته خو یو شه برونه پاتې شوې ځکه چې تر کور پورې او چې د چا برستن یو نوی یو چې ترې نوی د چا د کوټې چې تیر نوی لړګي نوی د سره چې څومره ژوند دا ټول ختم یعنی زیرو نه سٹارټ اخستون کې چې دا هر څه تس تس کوس مو تیراله رولونه د مون خلک د سپټالونو په تیرا کې الته خبرو چې د بجلی کم سولر پروګرام دی دغه چې بجلی وی یا نیول ته ټوبلونو ضرورت ضرورت ہے خلق لو بو تک چ پس پتی راکم باران وشی ووری وشی بیا زنانا 2 کلو 3 کلو میٹر وسم پروڑی نوغل پکوار چ زای پ زای باندې بو بند بس وشی چشمی دیل تے خلق خپل دی غین برات لشی کنی وی ٹوبل نہ والے شی بل ڈیر نش دی لنڈی اوت شی
د فاٹا د بیا بہلے سانگ د خیبر ایجنسی کوارڈینیٹر یوسف وای چ دوی د تیرا باڑی د بیا بہلے لپارا پلوو منصوبو باندی کار روان کړه دی او په دې سیمو کې با وران شوی کورونا سکولونا او روختونونا بیا رغوی د خیبر انتظامی چارواکی وای چې په تیرا میدان او باډا کې اوس د امنیت وضع ښه شوی ده او په دې سیمو کې ولسی د روخ پل کار پیل کړی دی او لیویز او خاصدار هم ورلیږلی دي او په را روان نږدې وخت کې با په تیرا میدان او باډا کې زیاتره برخې د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د فرهاد شینواری راپور مورد اوریدونکو. او په شمالي وزیرستان کې سوداګرو غوښتنه کړې ده چې د غلام خان لار د زر تر زر خلاص کړي شي، چې دارنګه دوی د افغانستان د لارې د منځنی آسیا د هیوادونو سره خپل کاروبار یو ځل بیا پیل کړي. دوی په میرانشاه کې د نړیوالې کچې د منډۍ جوړولو هم غوښتنه کړې ده. نور حال عمر دراز وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان د سبزو او فروټو منډي لوی تاجر عبدالله خان چې د افغانستان او روس پورې د فروټو کاروبار کړي، وایي چې غلام خان ترانزیت لارې اعلان دې زر عملي شي او وړاندې ورته اوړېدلې توانونو معاوضه دې ورکړي.
په ترغونډۍ باندې چې روس ته د میشا کیمه کې نو پونچ کېږي، هغه 40,000 ډالر خرچه میش په یوه ټراک باندې درې میکانه. د غلام خان په لیار باندې مخشه 15,000-16,000 ډالر خرچه وه، ویس خو کېدای شي چې په دا ناکامه شي. په نیمایي باندې سفر شه پار کړي او په خرچه شه پار کړ درې می. د افغانستان، د تاجکستان، د ازبکستان راسه د میش میرانشاه په لیار باندې وې، دا سپلای میش کړلې. د افغانستان نه میشته انګیر بل شیدا وغیرہ ټول میشته. د انټرنیشنل منډی په میرانشاه باندې چې دا مارکیټینه جوړیږي، چې میشه منډی یا بنیاد تعمیر ورسره شری شي.
د سبزو او میوو اتحادیه مشر راجی اختر جانوای وزیرستان کې کسٹم کمپلیکس غواړي او د نورو خارونو په شان لویا منډی دې جوړ کړي، چې دوی د تاجکستان او ازبکستان پورې سبزی او میوې لګي.
اس میر په خریش مولینا تال کې هغه دې بیا طبیعي چې دا خو لاس رضے پتے دی جی قانونی طریقہ مندی تا کمپلیکس جوڑ کو پو دنیا سے کیم شار چی دا آوال ضرورات مندی ای دا بیتا نیزا مطالبہ دو چی مشتا آ مندی جوڑا کو لکا پو نیر پاکستان سے پو نیر شار سے جوڑی دی اے وزیرستان کو یواب بین الاقوامی مندی ای جوڑی دی افغانستان سر دا تاجکستان سر دا ازبکستان سر دا سبزی میوے دے ہار شی حکومت تبا پیدا وی امیجا
کمر زمان وائی دوی د افغانستان تاجرانو سره د پخوانه خروابط ساتلی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د آزاد تجارت پیل شي.
خاص کر د پولیټیکل ایڈمنسٹریٹر نه فوجي حکام نه د مطالبه ده چې آزاد تجارت د میشتو بحال شي. لکه څنګه چې میشتا مخشه آزاد تاګ رو تاګو قانوني چې کیمه تاریکی دي اغه نه ورسه ده آزادی میشته ملاو شي چې میر د تاجکستان، افغانستان، روس پره میش کی نو درې می د میر الوتی د میر داس نه رسو سبزه مې وتی رتی کنه حکومت فائدہ دو ټیک صاحب یو غریب سړی نه ونسا یو د مالدار د ټول روزګار بحال شي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه مشرانو نه وپوښتل، نو دوی وویل د غلام خان لارې خلاصولو لپاره ټول انتظامات مکمل شوي دي او د ځایي تاجرانو ټولو مسلو ته یې پام دی چې په خصوصي ډول به د دوی مسلو هوارولو هڅه کړي. یاد دې وي چې میرانشاه لویه منډۍ نه د شمالي وزیرستان او افغانستان تاجرانو ترمنځ د کالونو نه آزاد تجارت شوی او روزانه د غلطان سلګونه گاڑی د دواړو ملکونو ترمنځ مالونه اوړي راوړي، چې د تاجکستان او ازبکستان پورې دغه تجارت غځېدلې. خو شمالي وزیرستان کې فوزي عملیاتو شروع کېدو نه پس تر ننه پورې دغه کاروبار بند پروت دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي دوی کوشش کوي چې د بشری حقوقو کارکونکي واحد بلوچ د بې درکې په اړه معلوماتو کې او دغه د خوشی کولو لپاره هلې ځلې هم پیل کړې دي. دغه کورنۍ وایي تر اوسه دوی دا معلومات نه لري چې واحد بلوچ چرته دی او ولې تښتول شوی دی. تفصیل فرخنده اسد راکړي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې د جولای پر شپږویشتمه بې درکه شوې د کراچۍ لیکوال او د بشري حقوقو د پاره کارکونکي واحد بلوچ درې میاشتې وشوې، خو تر دې دمه یې نه په عدالت کې اورېدنه وشوه او نه ورته د پاکستاني ادارو لاړخه د هغه په اړه کوم معلومات ورکړل شول. په کراچۍ پریس کلب کې د جمعې په ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف وویل چې هغوی د سیاسي او سماجي کارکونکو، ادیبانو او پوهانو لخوا د واحد بلوچ لپاره د لاسلیک یو مهم د تیرو دوه میاشتو راهیسې پیل کړی چې ورته د سی واحد بلوچ یعنی واحد بلوچ بچ کړی نوم ورکړل شوی دی، خو لا تر دې دمه دوی په دې کې بریالي شوي نه دي چې د هغه په اړه د عدالت یا پولیسو له لارې کوم معلومات ترلاسه کړي.
تر دې دمه څوک دا هم نه مني چې هغه نیول دی. زموږ لویه کامیابي به دا وي چې څوک دا ومني چې هو هغه نیول شوی او بیا عدالت ته وړاندې کړي. که داسې وشي نو دا به زموږ لپاره یوه مثبته خبره او پرمختګ وي.
د دغه خبری کانفرنس په وخت واحد بلوچ ته کورنۍ غړي هم موجود وو. د بشري حقوقو د کمیشن د سند څانګې مرستیال مشر اسد بټ پر دې موقع وویل چې هغوی د کراچۍ ښار په ګډاب تاڼه کې د دې پیښې نه شاوخوا دوه میاشتې وروسته د واحد بلوچ د بې درکۍ اف آی آر هم درج کړی دی او په عدالت کې هم درخواست کړې، خو له بده مرغه یوه اورېدنه هم تر اوسه نه ده شوې.
په دغه کیس کوم خاص پرمختګ نه ده شوی، بس د اورېدنې نیټه راشي او وړاندې بل نیټه وټاکي او اوس د دسمبر د میاشتې وړومبۍ نیټه ټاکل شوې ده.
واحد بلوچ د کراچۍ د لیاري سیمې اوسېدونکی دی چې د ښار په سیول روغتون کې خپله دنده هم کوله. د هغه د کورنۍ غړي وایي چې د جولای پر شپږویشتمه د حیدرآباد نه کراچۍ ته په لار نامعلومه کسانو د ګاډي نه کوز کړی و چې تر دې دمه هیڅ پته نه ده لګېدلې. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د چارواکو په وینا چې د خیر ښېګڼې ادارې ایدی فاونډیشن مشر فیصل ایدی هم د واحد بلوچ د پاره د سند وزیر اعلی ته خط لیکلی دی او وی ورته د پورا مرستو باور ورکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
وزیر اعظم نواز شریف په ترکمانستان کې کیدونکې دورځنی کانفرنس کې د اشکاباد پر هداره کې د شاملېدو اعلان کړی دی او ویلي دي چې ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، هند، ټاپي او کاسا زر پروژې د توانایي ضرورتونو پوره کولی شي. له اسلام آباد احمد الله په دغه اړه نور حال راکړي.
نن د خالی پورس په اشکاباد کې نړیوال پایدار ترانسپورت کانفرنس ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې پاکستان منځنی اسیا لپاره د مهمې دروازې حیثیت لري او په دې سیمه کې خپل منځي رابطې ګټورې جوړول یې د پالیسۍ برخه دي. د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي او د ګډو کوششونو له وجې په دې سیمه کې امن، سلامتي او ترقي یقیني جوړېدای شي. وزیر اعظم زیاته کړه چې د ترانسپورت په څانګه کې ترقي د پاکستان په ترجیحاتو کې شامل ملدا او دا وجدا چې ملک په واګه پولا، تورخم او چمن پولا بنیادی ډانچه جوړوي. د جمعې پورس د ترکمانستان صدر سره ملاقات وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، هند تاپی ګیس پروژه د دې سیمې د ترقۍ منصوبه ده او مکمل دو وروسته به پاکستان کې د ګیس ضرورت پوره کېدو کې مرسته ترلاسه شي. مشال ریډیو جکلا د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق نن تپوس وکړو چې تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه مکملېدو له وجې په پاکستان کې د توانایي په بحران تر کوم حد قابو موندې کې دی شي. نو نوموړی وایي
پاکستان کې د توانایي بحران دی، کم چې رسد او طلب دی د توانایي چې پاکي بجلی ده، ګیس ده او تیل دي. د درې واړو شیزونو کې رسد کم دی او طلب ډېر زیات سوا دی. دې عوام باندې ډېر زیات بد اثرات دي. زمونږ ملک دننه کم ریزروایر دي، هغه ډېر زیات کم دي. د پاکستان سره چې کم اپشن دی، یو د ایران نه دی دغه شانتي وسته تاپي چې کم ده، یو دغه اپشن دی. پاکستان د قطر نه ایل پی جی هم امپورټ کولو پروګرام جوړ کړی دی. دریوانه ضروری دی، خو په دې کې کو به عوامو ته دا ډېر زیات فائدې رسي. هغه په دې دریوانه منصوبو کې به چې کومه تاسی ده، دا ډېره اهمه منصوبه ده او دا ډېر ښه اثرات په اقتصادیات باندې هم شي راتلی.
د میراج الحق په وینا کې موجوده حکومت ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبې نه علاوه د نړۍ ځینې نورو ملکونو سره د توانایي لړکې لاسلیک کړي لوزنامې عملي کړي، نو ورسره په پاکستان کې د توانایي بحران په مکمل توګه ختمې دی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
اور دن کو درنگ شبے لپا پختونخوا کی دا مازیگر سلور نمی بجی کی دن کی دی مہم خبرون باورو دا بشیر گواخنا و دا خبرون نروس تورتا د قامی و نړیوال مطبوعاتو نه مهم برخه وړاندې کو او زمونږ ونیز خبرونه تړون به هم اوري. خړم به خبرونه
د بلوچستان چارواکي وای گوادر سره نږدې پسنې سیمه کې نن دوه چینایي انجینران وژل شوي دي او دا غوي موټر وسلوالو د ځان سره وړی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. نن په مومند ایجنسۍ کې پر امنیتي ځواکونو وسلوالو برید کړی او د چارواکو په خبره دوه سرتیري او څلور وسلوال پکې وژل شوي دي. تحریکي طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د جولای په میاشت کې لادره کړل شوي بشري حقوقو فعال واحد بلوچ په اړه تر اوسه پورې معلومات مخې ته نه دي راغلي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف پرون کراچۍ کې خبرلان ته وویل چې د واحد بلوچ موندلو لپاره یې له تیرو دوه میاشتو راهیسې کوششونه شروع کړي خو چارواکو ورته هیڅ معلومات نه دي ورکړي. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترکمنستان په اشقآباد کې د پایدار ترانسپورت په نړیواله غونډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرفغنی سره ملاقات کړی دی. د پاکستان سرکاري خبري ادارو د رپورټونو تر مخه دواړو مشرانو د سیمې پر امنیت او نورو مسایلو خبرې کړې. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي افغانستان سره د تجارت لپاره باید د غلام خان لارې خلاصولو اعلان ژر تر ژره عملي شي او دوی ته د اوختي زیانونو معاوضه باید ورکړل شي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي چې د داعش وسلوالې ډلې پنځه وسلوالې په تازه عملیاتو کې وژلي دي او څلور یې ژوبل کړي. د کیوبا انقلابي مشر فیدل کاسترو چې په دغه کمیونیستي هیواد یو څلوېښت کاله حکومت وکړ د نوي کلونو په عمر مړ شو. دغه ورور او د کیوبا اوسني ولسمشر راول کاسترو نن په ملي ټلویزیون د نوموړي د مرګ اعلان وکړ او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړی چې هغه کډوال ته به د خپل هیواد سرحدونه پرانیزي چې یورپ ته ځي.
اردن کو مہم خبروں مورد سرزو اسلام آباد تا. اسلام آباد کے احمد اللہ پاکستانی مطبوعات کا تری دی او داغین منگ تا مہم ٹکی اڑان دکھائی.
نایبات ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې د زیارت پورس د فوز مشر جنرال راحیل شریف په درناوي کې را جوړ کړی شوی ایوه دستوري ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې راحیل شریف په مشرۍ کې پاکستان فوز نه صرف د بارانۍ خطرې بلکې تر هغه مقابله هم وکړه. ورسپانه لیکي چې جنرال راحیل شریف په جنوري میاشت کې د خپل ملازمت موده د نه غزولو اعلان وکړو. د نوموړي دا بیان مخې ته راتللو وروسته د ځنې حلقو لخوا بیانونه راتلل شروع شول چې د جنرال صاحب ریټایر کېدو کې ډیر وخت پاتې دی نو حالات او فیصله بدلی دی شي. خو جنرال راحیل شریف په خپل بیان کلک ولاړ وو. ورسپانه لیکي چې د پاکستان په تاریخ کې د آرمی چیف د ملازمت موده غزولو غلط روایت د ایوب خان په دور کې شروع شو او بیا ضیاء الحق د ایولس کالو نه زیات په اقتدار کې پاتې کېدو وروسته د منفی روایت ته نور هم وده ورکړه. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې جنرال راحیل شریف خپل د ملازمت موده پوره کول وروسته ډیر په احترام سره رخصتیږي نو امید دی چې دا روایت به په راتلونکي کې هم داسې قائم پاتې شي. جنګ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې دا حقیقت دی چې په تیرو وختونو کې سیاسي او فوزي مشورولۍ ترمنځ تاوتریخوالي په نتیجه کې قام څلور واره د مارشل لا سره مخ شوی دی. ورسپانه لیکي چې عدالتونو، فوز او بیوروکراسۍ د احتساب او سزا خپل نظام موجود دی نو بیا د سیاستدانانو احتساب هم پارلمان له کول پکار دی نه چی خصوصي عدالتونو لا. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې سیاسي او فوزي تعلقاتو په نوي پس منظر کې د راتلونکو لپاره کړنلار ټاکلو پر وخت ځینې خبرې په ذهن کې ساتلو سره سره د ملک بهراني او دنننی صورتحال پر رڼا کې ګډ سوچ خپلول پکار دی. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د کرپشن خاتمه لپاره یې هلې ځلې شروع کولو سره سره په صوبه کې مقامی حکومتونه با اختیار جوړ کړی دي او امروزه د استعمال شیانو نرخونه په کنټرول کې ساتلو لپاره ټولو ډیپټی کمشنرانو ته هدایت جاری کړی دی. ورسپانه لیکي چې د صوبې د پرمختګ لپاره صوبایي حکومت کوششونه په نظر راځي خو عام اولس وس هم د بنیادي سهولتونو د نه ترلاسه کېدو شکایت کوي او د ټولو لویه مسله د صفا اوبو نه ترلاسه کېدو ده. دې تر څنګه اولس د تعلیم او د صحت سهولیاتو د کموالي هم ګیله کوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت لا د خپلو اقداماتو او منصوبو د لارې خلکو ته اسانتیاوې ورکولو لپاره خصوصي انتظامات کول پکار دي او وزیر اعلی له پکار دي چې د هر څه نگران نی دی پخپل وکړي چې اولسته ګټي ورسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو چارو تر اوریدونکو ریټرز خبري ایجنس د برتانیا د بارنو چارو وزیر پاکستان ته سفر پاړه لیکنه کړې ده او اے پی خبري ایجنس په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي موضوع راخسته ده. د دواړو لیکونو مهم ټکی د ګل ایاز نو.
روټرز خبري ایجنس لیکي چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بارس جانسن ویلي دي چې لندن له اسلام آباد سره تجارتي او امنیتي همکاري نور پیاوړی کول غواړي. دا د برتانیا د هغه هڅو برخه ده چې د جون په میاشت کې له اروپای ټولنې څخه د وتلو وروسته شروع کړي چې د نړۍ د نورو هیوادونو بازارونو ته ځان ورسوي. د دې ترڅنګ له اروپای هیوادونو بهر له نورو سره تجارتي اړیکې نورې پیاوړی کړي. خبرې ایجنسی لیکي چې بورس جانسن د پاکستان د سفر پر مهال ویلي دي چې له پاکستان سره کلنی تجارتي حجم د 2.5 ارب پاوند نه زیاتول غواړي او په دې لړ کې په خبرو کې پرمختګ هم شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم سره د ملاقات نه وړاندې بورس جانسن ویلي چې د پاکستان اقتصاد په توندۍ سره وده مومي نو دا د برتانیا لپاره ګټور دی. خبرې اصلي کې چې له څه مودې راهیسې په پاکستان کې د امنیتي حالاتو ښه کېدو له وجې د هغه هیواد اقتصاد ښه شوی دی. خبرې اصلي کې چې په دې وروستو کې چین په پاکستان کې د اقتصادي راهداري ترڅنګ په نورو پروژو کې د 450 ارب ډالرو د سرمایه کاری ژمنه کړې وه. رویټرز خبرې اصلي کې چې په پاکستان کې امنیتي حالات ښه کېدو باوجود وسلوالې ډلې ګواښونه جوړوي او په دې وروستو کې لوی بریدونه هم ترسره کړي دي. بلخوا اے ایف پی خبرې لیکي چې د افغانستان وزارتونو د تیر زیارت په ورځ یو تړون لاسلیک کړي چې مقصد یې د ښځو په وړاندې د تشدد د پیښو مخنیوي کول دي. دا د افغان حکومت لخوا یو مثالی ګام دی چې نړیوال شنونکي په هغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د تشدد پر پیښو اندېښنې څرګندې کړې وي. خبرې ایجنسی لیکي چې د افغان سارنوال د دفتر د شمیرو تر مخه د روان 2014 کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د ښځو پر ضد د تشدد 3,900 کیسونه ثبت شوي ول چې په تیر ټول 2015 کال کې دا شمیره 5,000 وه. خبرې ایجنس د سارنوال فرید حامیدی په حواله وایي چې د ښځو په وړاندې د تشدد د پیښو مخنیوي لپاره په مؤثره توګه قانون سازي کوي او په دې لړ کې همکارۍ لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي. حامیدی ویل افغان حکومت د درغلیو او ښځو په وړاندې د تشدد د پیښو مخنیوي لپاره ژمن دی. افغان حکومت دا کمپاین په داسې حال کې شروع کړي چې په نړۍ کې د ښځو پر ضد د تشدد ختمولو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. خبرې ایجنس لیکي چې په افغانستان کې په 2001 کال کې د طالبانو حکومت رانسکورولو وروسته د مساوي حقوقو حالت ښه شوی دی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت هم په ایجنډا کې د ښځو حقوقو په لومړیتوبونو کې ساتلی دی او په دې لړ کې ډیر کار هم کړی دی.
د لاتینی امریکا هیواد کیوبا پخوانی ولسمشر فیدل کاسترو د خالی په ورځ ناوخته د لسکم سل کال عمر کې ساور کړی دا. کاسترو تر 500 کالو پورې د کیوبا ولسمشر وزیر اعظم پاتې شوی و. نوموړي په کیوبا د امریکا پوځي یرغل اقتصادي بندیزونو په سفارتي توګه یوازیتوب او د لسو امریکایي ولسمشرانو او د شوروي اتحاد د ماتېدو شاهدو. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د یو راپور مهم ټکی د ګل ایاز نور.
د کیوبا ولسمشر راول کاسترو په سرکاري ټلویزیون اعلان وکړ د دورور چینیز دی نمای پیړۍ لپاره د کیوبا مشري کړي مړ شوی دی. راول کاسترو ویل چې د کیوبا انقلاب مشر د نومبر په 15مه مړ شو او د نوموړي وصیت مطابق به آخري مراسم ترسره کوي. فیدل الیهاندرو کاسترو په 1928 کال د اگست په میاشت کې په شتمنۍ کور کې زیږیدلی و. نوموړي د رومن کیتھولک زده کړې ترلاسه کړې وې. په کاسترو د دغه زده کړو ډیر اثر و. نوموړي په 1950 کې د کیوبا په هوانا کې د قانون زده کړو وروسته د مارکسیزم لینینزم فلسفه خپله کړه او د امریکا پلوه ولسمشر فولنجینو باتیستا رژیم د رانسکورول لپاره ملیشا جوړه کړه. د باتیستا واکمنۍ د غلیو او بربریت نه ډک و او هغه هیواد د امریکا شتمن خلکو لپاره یو غوره ځای و. خو د باتیستا واکمنی ډیر وخت پورې پاتې نه شوه. په 1959 کال د جنوري په لومړۍ نیټه کاسترو مقبول انقلاب له لارې د باتیستا حکومت رانسکور کړو او خپلو زرګونو پلویانو سره کاسترو په پلازمینې هوانا کې داخل شو. کاسترو په څو ورځو کې دننه د کامیابۍ جشن نمانځلو لپاره د امریکا سفر وکړو. په هغه وخت کې د امریکا رسنو دا خبر خپور کړو. دیش ورځې وړاندې فیدل کاسترو هوانا ته خپلو پلویانو سره ننوتو او خلکو د خپل اتل هرکلی ډیر په درناوي وکړو. دا د کاسترو امریکا ته لومړی او اخري سفر و. خو په هغه سفر کې نوموړي ډیر شایسته خبرې وکړې. زما د پیسو واک او نور څه خواهش نشته. زما یوازنی مقصد خپل هیواد خدمت کول دي. خو په راتلونکو څو کلونو کې د امریکا او کیوبا ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې. امریکا لومړی کیوبا ته د شوګر درآمدات ودرول او بیا یې په ارزي بندیزونه ولګول. خو کاسترو له خپل دریز نه ونه ګرځېدو او ماسکو سره یې اقتصادي اړیکې لا نورې مضبوطې کړې. کاسترو ډېر په کامیابۍ په 1961 کال د اپریل په میاشت کې په بی آف پیکس کې د امریکا پلوه یاغیانو یرغل په شا وتنبولو. امریکا د 1961 کال د اکتوبر په میاشت کې په کیوبا په مکمله توګه اقتصادي بندیزونه ولګول او دا هغه وخت و چې د کیوبا مزایل بحران رامنځته شو چې ټوله نړۍ یې ولرزوله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر خپل روسي سیال نه پوښتنه وکړه چې آیا روسیې په کیوبا کې اټمي میزایل ځای پر ځای کړی دي چې امریکایي خارونه په نخښه کړي؟ د روس سفیر په جواب کې ویل دوی تیار دي. په هغه وخت کې د امریکا ولسمشر جان اف کینیډی له دستاویزاتو څخه دا معلومیږي چې نړۍ یو بل اټمي جنگ ته نږدې شوې وه. خو د امریکا لخوا په کیوبا د بحري رکاوټونو له وجې هغه اټمي مزایل لري کړل شو. کاسترو چې د امریکا لوی دښمن و د وژلو لپاره یو شمېر قاتلانه بریدونه پرې شوي وو. کاسترو په لاتینی امریکا کې ډېر زیات شهرت موندلی و او د اتل په شان پېژندل کېدو. د هغه د واکمنۍ پر وخت کیوبا تر ټولو ښه طبي نظام درلودو. شرخواندګي 98% وه. خو روسیې ورسره هر کال تر شپږ ارب ډالرو پورې مرستې کولې. خو په 1991 کال کې شوروي اتحاد مات شو. د دې وروسته کاسترو د هیواد بقا لپاره مبارزه شروع کړه. نوموړي دا خبره په 1992 کال کې په خپله وینا کې ومنله.
سالوار لا ریولوسیون ان کوبا، سالوار ال سوسیالیزمو ان کوبا.
کاسترو په 2001 کال د جون په 9مه په یوه مرکه کې ویل چې د هغه وروسته به راول کاسترو ټولې چارې سنبالوي. د فیدل کاسترو کشر ورور راول کاسترو د 2008 کال د فروری په میاشت کې قومي پارلمان د نوي ولسمشر په توګه وټاکلو. راول کاسترو د ولسمشر په حیث نوي اقتصادي اصلاحات معرفي کړل. په معاش او خوړو پیداوار کې هم اصلاحات راوستل. فیدل کاسترو په 2015 کال د نومبر په 13مه د امریکا استخباراتي ادارې CIA د هغه راپور چې پکې ویل شوی وو کاسترو ته پارکینساس ناروغي ده. کاسترو په جواب کې ویل هغوی هره ورځ ما وژني، خو په هغه ورځ چې زه مړ شم نو څوک به پرې یقین نه کوي.
مشال لوړو دغه اوریدونکو، اوس راځو یو بل راپور ته. دغه راپور چې دی د افغانستان په اړه دی، چرته چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې سل وسلوال وژل شوي دي. تفصیلي اورو په دا راپور کې.
د دفاع وزارت وایي د شفق دوه په نامه پوځي عملیات په بریالیتوب پر مخ روان دي او د دولت وسلوالو مخالفانو ته سخته ضربه رسولې ده. د ملي دفاع د وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روانو عملیاتو په لومړیو 5 ورځو کې د دولت ضد لسګونه وسلوال مخالفان وژل شوي دي.
دشمن در حدود اضافه از 100 نفر تلفات داده، ما 8 نفر شهید داریم.
شفق دو پوځي عملیات د دوشنبه پر ورځ د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې د دولت وسلوال مخالفان پکې فعال دي پیل شول. د خغلی رادمنش پوینا افغان امنیتی ځواکونو د روان عملیاتو په لړ کې د وسلوالو یو شمیر مهم مرکزونه هم لمنځه وړي دي.
لله الحمد تر اوسه مونږ وکولای شو چې دشمنان د هغه ځایونو کې ځان ته ځال جوړ کړي او د دوی ځال د منځه یوسو او د تخت په حال کې ده. مثلا په پچراګام کې چې دشمن وتښتیدل و غوښتل سي د دوآب د نورستان د دوآب پولیس والی کې ځینې دستاوردونه لاس راوړي، اما د مونږ اردو وکولای سوال سي غاښ ماتون کې جواب ووایي.
د دفاع د وزارت مرستیال ویان وایي د پکتیا ولایت د څمکنۍ او جانخیل ولسوالیو د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي چې بیا د سیمې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسوتونه لویږي. د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د روان کال په ترڅ کې د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې وه. دفاع وزارت د غراز وایي چې لا هم په کندوز ښار او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. افغان چارواکي وایي په هلمند، هرات، فراه او غور ولایتونو کې شفق دوه عملیاتو زیاتې لاسته راوړنې لرلې دي. دفاع وزارت وایي شفق دوه پوځي عملیات به تر راتلونکي هجري لمریز کال پورې دوام ومومي. د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په شفق دوه عملیاتو کې دوی ته د اوختې مرګ ژوبلې پړه څه نه دی ویلي.
د پور مورده اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیز خپرونې تړون په تړون کې د ملکن په اړه باندې اوري او د خپرونه بریوال کاکړ وړاندې کوي.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړم په دې خبرونه کې هر کله کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د ملکند په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پایل کې به د ملکند د جغرافیا او هلته د میشتلوې قبيلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت څېړو. د دې سیمې د پیداوار په اړه هم معلومات لرو او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب د ډګر یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونه پایل د ملکند له جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کو. لیکوال اکبر سیال د یادې سیمې جغرافیا داسې بیانوي.
ملکن دا وخت ایجنسی دا ضلع نه ده، نو دا د مردان، سوات، د باجوړ، د چارسدې په منځ کې پرته علاقه ده.
اکبر سیال د ملکن د انتظامی جوړښت په اړه وویل.
ملکن په دوو تحصیلونو مشتمل دی. یو تحصیل ته سوات رانیزی وی، بل تحصیل ته سم رانیزی وی. د سوات رانیزی دارالحکومت بټخیل ده، سمرا نیزی در حکومت درگاه دا، او ملکن بذات خود د ملکن ایجنسی کیپیٹل دے مرکزی ځای دے، نو دغشان درگاه ملکن او بټخیلا دا په ملکن ایجنسی کې نور هم یاد ځای نشته، خدا پکې هم یاد ځایونه دي.
نوموړي هلته د میشتو پښتني قبیلو په اړه داسې یادونه وکړه.
په ملکن ایجنسی کې د ټولو نه لویه قبیله چې دنو هغه یوسفزی دي، د یوسفزیو سره عثمان خیل دي، او دغسې نور واړه واړه سیکشن هم پکې دي. په دې کې شموزی هم شته، په دې کې مستخیل، په دې کې د پښتنو بیلابیل قبیلې په ملکن ایجنسی کې اوسي، خو اکثریتي او غالبه قبیله چې دنو هغه د یوسفزو ده.
اکبر سیال وویل په ملکند کې د نورو مذهبونو خلک هم شته، خو شمیر ډیر کم دی.
دا چې ډیر دغه هندوان، سیکان یا نور اقلیتي دغه پکې نشته. به تر بټخیلی طرف ته کریسچن شته چې هغه په دغه سپتالونو کې او یو ځای بل ځای د صفایي دا کار کوي. نو دا ډیر په کم مقدار کې دي. زما په خیال چې په ټوله ملکند ایجنسی کې به دا سل کورونه نه وي.
ژوند جواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د ملکند د ولس پر ژوند جواک رڼا اچو. په دې اړه د دې سیمې د ټولنیزو او کلتوري چارو لا فعال امجد شهزاد سره وژغیدم. امجد شهزاد وای د ملکند ولس د نور پښتنو غوندې د خوشحالیو موکې لري.
زما په خیال څنګه چې په نور پښتونخوا کې یا په افغان وطن کې کمی ورځې دي نو دلته هم هغه ورځې دي اخترونه دي او د ماشوم د پیدا کېدو په خوشحالۍ کې چې کومه خوشحالي لمانځل کېږي بیا د ودونو د کوژدو او د همدغه خوشحالۍ دي چې په مختلفو طریقو دلته لمانځل کېږي.
امجد شهزاد د دې خوشحالیو د لمانځل کېدو په اړه وویل
دلته چې ودونه یا کوژدي نو یو په کې د موسیقۍ بنډارونه کېږي د دې مقامي هنرمندان یا زموږ د پېښور کم هنرمندان دي لوی لوی هنرمندان دي د خلکو د وخت پورې خبرې نو هغه پکې د موسیقۍ پروګرامونه را جوړ کړي ملګرو ته پکې ښه ښه خوراکونه جوړ کړي خپل عزیزان خپلوان او یاران دوستان د نږدې او لرې نه راوبلي همدغه رواجونه دي.
نوموړي په ملکنډ کې په ځانګړې توګه د غم پر وخت د یو دود په اړه داسې راته وویل
دلته چې کوم چمونه دي پلوونه دي کلو کې بیا په بیلو بیلو برخو کې تقسیم دي وړې وړې داسې تنظیمونه دي هغه په خپل کې یو مشر لري منتظمین لري او د ښادۍ او د غم دپاره دواړو دپاره هغوی انتظامات کوي د هغې خپل فنډ دي چې خوشحالو یا غم په موقع باندې چې کم سیزونه زموږ کم سامان په کارېږي هغه زموږ سره د دې ټول چې څومره کلي دي او بیا په کلیو کې وړې وړې ټولنې دي دغه خیر ښېګڼې ټولنې خپل د خلکو ذاتي هغوی د خپل ساتي د بهر نه یا د بازار نه او د ضرورت نه پېژي بیا چې غم وي نو د دغې ګوند سره تړلي یا به دغې چې څومره کورونه دي څومره خلک چې د هغې زلمي او ځوانان هغه کار ته ولاړي خدمت ته ولاړي د غم کور چې دی هغه د دې سیزونو نه ناخبر وي هغه خپل غم کوي نور چې د هغوی څومره مېلمانه دي د هغوی د خوراک څاک غم د هغوی د قبر حاضر غم دغه چې د ټولنې کوم فنډ دی کومه پانګه ده د پیسو هغه د دغې فنډ نه ترسره کېږي.
امجد شهزاد په ملکنډ کې د سخت درزۍ او ترهګرۍ اثرات داسې په ډاګه کړل
په دغه مخصوص وختونو کې خو دغلته دلته هم دغه اثرات ډېر وو کوم چې د درې څلور کالو کله چې هر څه موجود وو څه کډوال وو او دغه یره ترهه دلته خورا وه دغه د دغې خلکو حکمراني وه دلته نو هغه بد اثرات نو په مونږ هم وو خو زمونږ بیا زمونږ د علاقې کې چې دلته زیات خلک چې دي هغه باسواده دي نو هغه په دې خبر پوهېږي هم په د دې شعور هم لري د دې په پایلو د دې په ټولو سیزونو باندې خبر دي هغوی پوره پوره نورو ځایونو پورې پوره مزاحمت کړی دی او یو منظم مزاحمت یې کړی دی او دلته زما په خیال کې د دې سوات یا لکنډ ډویژن د نورو سیمو په نسبت زموږ په دې ضلع کې زموږ په دې سیمه کې دغه نقصانونه ډېر کم شوي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې د ملکنډ د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه خبرې کوو. په دې اړه مې هلته له تکړه شاعرې او مصورې برېښنا شهزاد سره مرکه وکړه. برېښنا شهزاد وای په ملکنډ کې د میرمنو ژوند د یو شمیر سیمو پرتله ښه دی.
دلته کې خو د نورو علاقو په نسبت د فیمیل ژوند چې دی نو ښه دی. د ایجوکیشن په حواله سره د هغوی باندې د سو پابندي نشته چې تاسو یا تعلیم مه حاصلوئ یا دا یا دا او جابس هم که هغوی وغواړي نو بالکل کولی شي.
نوموړي وویل هلته تر ډېره حده په کورني ژوند کې له میرمنو سره سلا مشوره کېږي
څنګه چې سړي فیصله کول غواړي او هغوی فیصله کوي نو هم هغه شان حق ښځو ته هم حاصل دی. هغوی باقاعده د ښځو نه هم تپوس کوي چې ستاسو څه رایه ده دا فیصله مونږ ډیس کول غواړو نو دا مونږ ډیس وکړو یا ونه کړو.
له برېښنا شهزاد څخه مې وپوښتل چې د دوی د معلوماتو له مخې آیا په ملکنډ کې میرمنو ته په جایدادونو کې برخه ورکول کېږي او کنه. نو هغې وویل
زیات تر دې سړي چې هغوی ورکه او برخ ویل ورکه خو زیات تر خویندې داسې هم چې هغوی خپل روریانو ته یا خپل مور او پلار ته ګوري نو کفر کا هغوی لکه په خپل لکه خویندې دومره نه وي او روریان زیات وي او جایداد یې کم وي نو هغوی په خپله باندې بیا وایي چې نه بس زمونږ هغوی واده شوي نه بس هغه وایي چې زمونږ اوس هغه کور دی او لکه دا مونږ له په دې کې حصه مراکوئ دا ستاسو حق دی بس تاسو یې دا وکړئ. زیات داسې چې هغوی په خپله باندې ونه غواړي او زیات داسې چې هغوی غواړي هم او هغوی بیا ورکول کېږي.
برېښنا شهزاد پر میرمنو د تشدد په اړه وویل
سمره چې هم ماته معلومات شته نو په دې حواله سره د ملکان خلک زیات پوه دي او هغه په خځو باندې کله هم تشدد نه کوي.
نوموړی وای چې کله د دوی پر سیمه د سخت دریځي سفر اغلی و نو د نور ژوند ترڅنګ یې میرمنې هم ځپلې وې.
اول اول خو مشکلات ډېر زیات ول، د تعلیم په وجه باندې هم ول، ځکه چې کم ترهګري شروع و نو هغوی دغه غوښتل چې تعلیم دې دلته کې ښځینه حاصلوي په دغه وجه باندې. نو اول اول ډېر زیات دننه یو درې څلور کال مخکې دغه مشکلات ډېر زیات ول، درې څلور کال مسلسل روان ول، خو اوس حالات ډېر زیات ښه شوي دي او اوس ښځو ته داسې هېڅ مشکلات نشته چې لکه د هغې وخت هغه تشدد یا هغه وخت اثر پرې موجود وي. اوس بالکل حالات صحیح.
برښنا شهزاد وای د یو کام او ملک د پرمختګ لپاره دا مهمه ده چې میرمنو ته د تعلیم او کار کولو اجازه ورکړل شي.
د هغوی کور ودانې دي یا د هغوی خویندې دي او هغوی په زړونو کې سو ارمان لري د مخې ته تلو د تعلیم دپاره یا د جاب دپاره یا هغوی په هغوی آرټس کول غواړي یا داسې نور څو طرف ته تلل غواړي، فرض کړه میډیا شو یا صحافت طرف ته شو، نو په کار ده چې هغوی هغوی له پراخه زړه باندې اجازت ورکړي او هغوی مخې ته به ژوند کې لاړ شي. همدغه شان به زموږ ملک ترقي کوي او موږ به مخ په وړاندې روان یو.
د دې سیمې ګټه وټه
د ملکانډ د زراعتي پیداوار په اړه هلته د پوهنتون استاد نورالبصر امن معلومات را سره شریک کړل. هغه ویل په ملکانډ کې د زراعت مځکه په دوو برخو ویشلې ده.
ملکان کې جی زراعت کوم ځمکه ده نو دا په دوه ډوله ده، یو هغه بهراني ده او یو هغه ده چې هغه نیری ده په هغې باندې اوبه وي هر وخت. یا دغه هم په دوه قسمه ده، یو داسې ده چې هغه غریزه ده کوم چې د غرونو په لمن کې یا په غر کې، او یو داسې ده چې هغه په میداني حصه باندې مشتمله ده. نو دا په مختلفو وختونو کې مختلف قسم سبزی کوي.
نوموړی په ملکنډ کې د پیدا کېدونکو زراعتي توکو په اړه داسې وویل.
د ملکنډ یو وخت کې ټماټر به ډېر زیات کېدل او هغه به د ملک نورو برخو ته هم وړل کېدل او هغې به ډېره زیاته زمیندارانو ته نقدې پیسې او دغه شان د هغوی روزګار او د هغوی دغه زمینداري ډېره ښه روانه وه. د دې نه علاوه پیاز چې دي هغه هم کنډ کې کومه چې د ملکنډ خاص کر د اوبو ځمکه ده د زراعت نو باغې کې کېږي. نن سبا ساینس ترقی کړې ده، د هایبرید قسمونه روتي دي هم په میوو کې هم په سبزو کې. نو په دغه کې چې کومه کریله ده هغه هم په بعضې ځایونو کې کېږي، بینډۍ دي هغه هم پکې کېږي، باتنګڼ داسې نورې سبزۍ دي، مرچکې شول ته ډېر ښه کېږي. او دا چې کومې د اوبو ځمکې نه دي دا شړې، په دې کې بیا په خصوصي توګه پیاز مرچکې او بادرنګ دا په ډېر زیات مقدار سره کېږي او ډېر ښه کوالټین خي. او دا سره په ملکړي جنسۍ کې بلکې د نور د ملک نورو برخو ته هم د هغې تجارت او د هغې رسایي کېږي.
نورالبصر امن وویل چې هلته یو شمېر میوې شته خو تر ټولو پکې دوې زیاتې مهمې دي.
په ملکړي جنسۍ کې چې کومه دوه قسمه میوې ډېرې زیاتې کېږي، یو امرود او بله مالټه. دا مالټې د ملکنډ مالټه چې ده هغې دا خصوصیت دی چې هغه خو یو په ډېر وخت باندې مشتمل وي، تقریبا څلور پنځه میاشتې د ژمي سیزن د هغې چلیږي. دویمه خبره دا چې هغه ډېره زیاته خوږه او رس پکې ډېر زیات وي، لکه یو مالټه هم داسې نه راځي چې هغه پیکه وي یا په هغې کې رس سم وي وچوي. امرود چې دي نو دا یې ډېر مشهور دي، خو چونکې د څه وخت نه زمیندار دا شکایت کوي چې مختلف قسم مرضونه راغلي دي، هغې د وجې نه د امرود پیداوار چې دی هغه ډېر کم شوی دی. نو دا دوه قسمه میوې پکې په زیات مقدار باندې کېږي، نور هم داسې لږې لږې میوې کېږي خو هغه دومره نه دي لکه څنګه چې د امرود او مالټه ده.
نومیالی د دغې سیمې
لیکوال او شاعر اکبر سیال وویل چې ملکند د تاریخ په اوږدو کې داسې شخصیتونه زیږولي دي چې یادونه یې خوشحال خان خټک هم کړې ده.
دلته کې خوشحال بابا راغلی دی ملکند ته 400 کاله مخکې. په دغه لار چې تیرېده نو خوشحال بابا وویل چې په دا لار د شهسوارو ختل ګران دي، ګوډه څوک باندې خېږي ملکند دی. ملکند کې بلا لوی لوی خلک په تاریخ کې پاتې شوي دي، د عوامي جدوجهد په لحاظ سره هم، د قومي جدوجهد په لحاظ سره هم. زمونږ د یوسفزیو د ستر مشر احمد خان بابا مزار هم په ملکند ایجنسی کې دی. په الډن ډیری نومې یو کلی دی د بټخیلې نه سوات طرف ته، داسې په یو 15 کیلومتره کې هلته ستر لوی مزار دی.
اکبر سیال په ملکند کې د ادب د ډګر د نومیالیو شخصیتونو نمونه داسې یادوي.
پاره کې لوی لوی خلک دي، لکه زمونږ د ټول لرو بر پښتونخوا قومي شاعر رحمت شاه ساحل صاحب د ورتیر ملکند ایجنسی سره تعلق لري. دغه شان ډېر لوی ادیب او دانشور ډاکټر عبدالخالق زیار صاحب هم د ملکند ایجنسی سره علاقه لري. دغه شان د پښتو ډېر لوی شاعر ادیب دانشور او نقاد ارواښاد ډاکټر صاحب شاه صابر هم د ملکند ایجنسی سره علاقه لري. دغه شان امیر رضاق ساحل دی، هاشمی صاحب دی، دیدار طاهر دی، نور محمد مشال دے، زاکر حسین زاکر دے، اقبال شاکر دے.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د ملکند په اړه معلومات ووریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوزا بوریوال کاکړ درځه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ، خو د مشال رادیو خبرونه په یاد لرئ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.